د ماسپښین 2 بجې شوې. السلام علیکم. د مخام تر 2 بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل ساسو هرکلی کوم. قدر منوریدونکو، د خبرونه چې د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي یو ساعت دوام کوي. په دې خبرونه کې خبرونه، راپورونه او د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو نیوز پروګرام خبرو. د حکومت اجرایه ریاست وایي که اوسنۍ کابینه د ولسی جرګې لخوا رد شي، نور کاندیدان یې ورته په پام کې نیولې دي. پر دې موضوع هم خبرې کوو چې آیا ولسی جرګه د دوو تابعیتونو لرونکو کاندیدانو د رد صلاحیت لري کنه. پر دې موضوعاتو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. خو لومړی ستاسو پام خبرونو ته راړوم. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د کامرون حکومتي چارواکي وایي د بوکو حرام افراطي وسلوالو په دې هیواد کې پر یو شمیر ځایونو حمله کړې او لږ تر لږه 60 تنه یې برمته کړي. او د چین پولیسو دوه اویغور وګړي چې چارواکي وایي په غیر قانوني ډول ویتنام ته د تیرېدو هڅه کوله ویشتلې دي. قدر منوریدونکو، تر نړیوالو خبرونو مخکې پام وکړئ کورنیو خبرونو ته چې ناجیا ساپه یې اوروي.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې د حکومت لخوا د پیژندل شوو کاندید وزیرانو له ډلې شاوخوا سوار لسې دوه ګونې طبیعت لري. د ملي وحدت حکومت چارواکي وایي کچېرې د کرنې او مالدارۍ وزارت ته کاندید وزیر د نړیوالو پولیسو په تور لیست کې شامل وي، نو د کابینې غړیتوب به له لاسه ورکړي. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د موجودیت په اړه اندېښنې بې ځایه دي. د خبرونو تفصیل. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې د حکومت لخوا د معرفي شوو کاندید وزیرانو له ډلې شاوخوا سوار لسې دوه ګونې تابعیت لري. په دې اړه د ولسی جرګې ځینې غړي چې نه غوښتل نمونه واخیستل شي، ازادي راډیو ته کره اسناد هم ورکړي چې د کاندید وزیرانو دوه ګونې تابعیت په ډاګه کوي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی سبا ولسمشر اشرف غني ټول کاندید وزیران د باور رایې لپاره ولسی جرګې ته ورمعرفي کړي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې. د ملي وحدت حکومت چارواکي وایي کچري د کرنې او مالدارۍ وزارت ته کاندید وزیر د نړیوالو پولیسو په تور لیست کې شامل وي، نو د کابینې غړیتوب به له لاسه ورکړي. د اجرایوي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې د محمد یعقوب حیدری په اړه څېړنې روانې دي.
تر اوسه پورې کار روان دی، پایته پلاستین مې رسیدلې. هغه وخت چې کار پایته ورسېدی نتیجه به ستاسو هم شریک سي. ولې یو شی وایلی سو که چیرې دغه شخص ثابت کړي چې هغه په تور لیست کې انټرپول شامل دی، د کابینې وزارت به ونه لري.
د داسې راپورونه شته چې له 15 کاندید وزیرانو له ډلې څخه د افغانستان کرنې او مالدارۍ وزارت ته کاندید محمد یعقوب حیدری له دې لیست څخه لرې شوی. د انټرپول د انټرنیټي ویبپاڼې د اطلاعاتو په اساس محمد یعقوب حیدری په 2003 میلادي کال کې د مالی نه ورکولو په تور د استونیې چارواکو لخوا تر څېړنو لاندې دی. خو حیدری دا نه مني چې د انټرپول په لیست کې نوم شامل دی، خو په خپل بیگناهی ټینګار کړی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د موجودیت په اړه اندېښنې بې ځایه دي. د ملي امنیت مرستیال حسام الدین حسام نن د مشرانو جرګې په فوق العاده غونډه کې وویل چې داعش افغانستان کې حضور نه لري او په دې اړه اوازې یوازې تبلیغات دي. د افغانستان اړوند مهم خبرونه بهرني خبرونه له فرشتې اجازه سره اوري.
په شمالي وزیرستان کې د بي پيلوټ الوتکو په حمله کې څلور وسلوال وژل شوی دي. یو الورد په پاکستاني چارواکي چې نه غوښتل نوم یې ترګن سي، خبري رسنیو ته ویلي دي چې حمله په شاهي خیل سیمه کې شوی او د وسلوالو پر یو کمپ تور راکټ وشتل شوی دي. دغه پاکستاني چارواکي ویلي دي چې دا امکان هم شته چې په حمله کې تر څلور زیات کسان وژل شوی وي. د دې خبر نور جزئیات لا نه دي خبر شوی. د جرمني پولیسو د تروریستي حملو د امکان لويري نن د هیواد په ختیځ شهر درستن کې پر پلان شویو لارینو او عامه غونډو بندیز لګولې دي. ټاکل شوی چې په جرمني کې د افراطي ملتپالو ډله په ګډه نن په درستن کې د اسلام پر ضد یو لارین وکړي. د جرمني پولیسو پرون ویل چې د فدرالي او مرکزی دولت چارواکو خبر ورکړي چې د په ګډه پر ضد د حملو امکان موجود دی. پولیسو ویلي داسې ټلیفونونه هم ورته شوي چې دا کوي چې ځینې کسان غواړي د مظاهره کوونکو پلیکو کې ننوځي او د په ګډه د لارین د تنظیم یو ځانګړی مسؤل ووژني. د جرمني بیلد ورځپاڼې د راپور له مخې ګواښ د پګې د مشر لوتس پخمن ته متوجه و. دغې ډلې د اکتوبر له میاشتې راهیسې په ادرستن کې هره اونۍ لاریونونه تنظیم کړي دي او د جنوري په 12مه یې په ادرستن کې په لاریون کې لږ تر لږه 15,000 کسانو برخه درلوده. د کامرون حکومتي چارواکي وایي د بوکو حرام افراطي وسلوالو په دې هېواد کې پر یو شمېر ځایونو حملې کړې او لږ تر لږه 6 تنه یې تښتولي دي. چارواکو ویلي د بوکو حرام وسلوالو د یکشنبې په ورځ د دې هېواد په ختیځ کې پر دوو کلیو باندې حملې وکړې، درې تنه یې ووژل او یو شمېر کسان چې اکثر ښځې او ماشومان دي بوتلل. د کامرون د اطلاعاتو وزیر عیسا چیروما بکری ویلي، موږ له وحشي او بې قانونه خلکو سره مخامخ یو. تر دې حملې یوه ورځ وړاندې د چاد چارواکو اعلان وکړ چې کامرون ته پوځیان استوي څو د بوکو حرام له ډلې سره په مبارزه کې مرسته ورسره وکړي. د بوکو حرام پر افراطي ډله چې له القاعده سره تړلې ده تور دی چې په نایجیریا کې زرګونو کسان وژلي او څه ناڅه 1,000,000 وګړي یې بې کوره کړي دي. د چین پولیسو دوه ایغور وګړي چې چارواکي وایي په غیر قانوني ډول ویتنام ته د تیرېدو هڅه کوله ویشتي دي. د چین دولتي مطبوعات وایي دواړه کسان تېر ماښام د چین او ویتنام ګډې پولې ته نږدې وژل شوي او د درېیم وګړي په لټه کې دي. د چین د ملي امنیت وزارت ویلي د دې هېواد په جنوب ختیځو سرحدي سیمو کې په تیرو څو میاشتو کې د انسانانو د قاچاق 222 پیښې ثبت کړې دي. چینایي چارواکي وایي د انسانانو د قاچاق دغه شبکې د ختیځ ترکمنستان اسلامي تحریک په نوم د بیلتون غشتونکو ډله د دوی د پولو پورې غاړې کې تنظیموي او غواړي چې افراطي مذهبي نظر خپور کړي. د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون د نړۍ د یو شمېر غربي هوادو د رهبرانو په څیر د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له شدت اندېښنه څرګنده کړې ده. بان کی مون پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې په ختیځ اوکراین کې د حکومتي ځواکونو او د روسیې د پلویانو بیلتون غوښتونکو ترمنځ په نښتو کې شدت اندېښمن کړی او ژر تر ژره یې د وضعیت د قراري غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتو عمومي منشي چې د نښتو پراختیا په منځ کې د ویلي چې د نشوتو پراختیا په منسکي د روسیې، اوکراین او بیلتون غشتونکو د استازو ترمنځ دوربن موافقه له خطر سره مخامخ کوي. یو شمېر رپورټونه وایي په تیرو دوو ورځو کې د اوکراینی ځواکونو او بیلتون غشتونکو ترمنځ په نشوتو کې لږ تر لږه 14 وژل شوي دي. او رپورټونه وایي چې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران به نن په بروکسل کې غونډه کوي. ټاکل شوی ده چې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې په خپل نننۍ غونډه کې د اروپا او روسیې د اړیکو د خرابتیا په اړه بحث وکړي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن په اروپا کې د امنیت او د تروریزم له امله د رامنځته شویو تهدیدونو په اړه هم خبرې کوي. ټاکل شوی ده چې په پاریس کې تر روسیو تروریستي حمله ورسته پر حالات باندې هم بحث وشي. دا خبر
زمغاغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. د روان خبرونه پر راپورونو کې به ووري چې د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي کسبه تشي چې کرنې وزارت ته کاندید وزیر د نړیوالو پولیسو په تور فهرست کې شامل دی نو د کاندیداتوري لیسته به وېستل شي. په یو باس کې به پر دې موضوع خبري وکړو چې د افغانستان ولسی جرګه د دوه طبيعتونو لرونکو کاندیدانو د رات او صلاحيت څومره د رات او تایید څومره صلاحیت لري. نور موضوعات هم لرو. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې د داعش په نوم ډله په افغانستان کې فعال نه ده او یوازې پخواني طالبان په دې نامه فعالیت کوي. نور موضوعات هم لرو. د ځوان فکر په 19 پروګرام کې به د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ د ځوانانو له فعالیت خبر شي چې د پوهنې او روغتیا په برخو کې لري.
د بلابلوک زیاتره خلګه د زیرکو په د پراتي جګړت اند تعلیم او د سیاست د بخت خو به هي محروم دي ته نشفخانسته نه کلینیکس
د دې او نور موضوعاتو د اوریدو لپاره د خبرونه تر پایه سره اوسئ. قدر من اوریدونکو د کابینه د معرفي موضوع د همدې خبرونه په دوام کې سیړو، خو له هغه مخکې یو بل راپور ته پام وکړئ. امنیتی چارواکي وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالو د فعالیت په اړه دوی شک لري. د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو او د ملي امنیت د ریاست جګپړو استاذو نن په مشرانو جرګه کې په دې اړه څرګندونه وکړه او ویل چې د دې ډلې په اړه ډیر تبلیغات شوي او خلک بې ځایه اندېښمن شوي دي. د چارواکو د وسلوالو مخالفین دا د وسلوالو مخالفینو نوې تاکتیکو بالا ویل تر هغه چې د افغانستان جګړه له سیاسي لارو حل نشي په پوځي لارو دا مسله نشي حل کېدای. په دې اړه د نور تفصیل لپاره همدا شیبه صفی الله ستانکزای د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه سره دی. ستانکزای صاحب، په ولسی جرګه کې د دې دریو ادارو د چارواکو جزئیات راته وایي لطفا.
په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالو د فعالیت په اړه د ریپورتونو تر خبرېدو وروسته د دغه هیواد امنیتي چارواکي دا د وسلوالو مخالفینو تکتیک او تبلیغ بولي. د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست لوړپور چارواکو د دوشنبه پر ورځ په مشرانو جرګې کې سناتورانو ته د امنیتي وضعیت په اړه په یو فوق العاده غونډه کې معلومات ورکول او د اسلامي دولت د وسلوالو د فعالیتونو په اړه هم ځینې پوښتنې ځواب کړې. د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست لومړي مرستیال حسام الدین حسام وویل چې دښمن له هرې ممکنې لارې کار اخلي او دا د اسلامي دولت په اړه هم ډیر زیات تبلیغات شوې دي. خغلی حسام ویل چې د اسلامي دولت په اړه بې ځایه تبلیغات او خلک اندېښمن کړي دي. خدای چې د خغلی حسام غږ په دې اړه باندې وورو.
وضعیت لکه څنګه چې پاره خلک تشویش کوي نه دی. له بده مرغه بې ځایه تبلیغات او بې ځایه اندېښنو د خلکو مورال خراب کړي. دشمن له بیلابیلو تکتیکونو کار اخلي. د داعش په اړه وایم چې دا تبلیغات دي.
لکه څنګه چې ښاغلی حسام وویل، د اسلامي دولت د وسلوالو مخالفینو فعالیت اصلا په افغانستان کې د دوی په خبره نه ده موجود او د دوی په خبره دا د دښمنانو یو تاکتیک دی چې غواړي په دې اړه باندې خلکو ترمنځ بې ځایه اندېښنې رامنځته کړي. ښاغلی حسام وویل، امنیتي چارواکي تر وروستي بریده هڅه کوي چې د وسلوالو مخالفینو د هر راز تاکتیک او حمله مخه ونیسي. د ملي امنیت عمومي ریاست لومړي مرستیال خغلی حسام په داسې حال کې د اسلامي دولت د ډلې په اړه د بې ځایه تبلیغاتو یادونه وکړه چې تر دې مخکې یو شمېر افغان چارواکو د دې ډلې د فعالیت په اړه څرګندونه کړې وې. په لوګر، زابل، غزنی او هلمند کې د اسلامي دولت د وسلوالو د فعالیتونو په اړه په دې څو ورځو کې ریپورتونه خبرېږي چې ځینې سیمه ییز چارواکي هم د دوی د فعالیتونو د تایید د دوی فعالیتونه تاییدوي. خو د دفاع وزارت سرپرست عنایت الله نظری هم د مشرانو جرګې په دې فوق العاده غونډه کې وینا وکړه او په بیلابیلو موضوعاتو خبري وکړي. له هغې ډلې په ځینو دفاعي او امنیتي مسایلو هم ټینګار وکړ. خغلی نظری هم د وسلوالو مخالفینو د اسلامي دولت دغه فعالیت په اړه باندې دوی هم ځینې څرګندونې وکړي. دوی ویل چې دا د وسلوالو مخالفینو یو تاکتیک دی او تر ډیره پورې هغه کسان چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم اوس راپاسېدلي په اصل کې هغه پخواني طالبان دي چې په یو ډول له اسلامي دولت نه بیعت کړي او د دوی په خبره چې دوی هیڅ راز ارتباط له هغه سره نه لري. خغلی نظری په دې مسلې هم ټینګار وکړ چې د افغانستان مسأله یا د افغانستان جګړه سیاسي حل لري ته ضرورت لري او د افغانستان جګړه جګړیز یا جنگي اصل نه لري، نو بنان د سیاسي حل لارو لټه باید ورته وشي. خدای چې د خغلی نظری غک هم وورو.
جګړه او نامنې په افغانستان کې کوم جنگي اساس نه لري چې د جګړې لاري بنسي. سیاسي اساس لري. دا سیاسي اساس تر هغه چې هوار نوي جګړه دوام کوي. پوهیږي چې د سیمه استخباراتي ادارې هم د دې جګړې تر شا دي. هیلمنیو چې په خبرو مصالحو او خبرو لاري په افغانستان کې د نامنې او جګړو د ختمېدو شاهدان ووسو.
خغلی نظری په یوې مسلې هم ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د جګړو د ختمولو لپاره دا ډیره ضروری خبره ده چې د دې جګړې بهرنۍ سرچینې یعنی په بهرنۍ هیوادونو کې هغه باید په هغه ځایونو کې وچشي. د افغانستان مشرانو جرګې په داسې حال کې د افغانستان د امنیتي اورګانونو لوړپوړي چارواکي فوق العاده غونډې ته ورغښتي و چې څو وخت مخکې افغان پوځیانو په بشپړ توګه د امنیتي مسولیتونه په غاړه واخیستل او له هغې وروسته د اسلامي دولت د وسلوالو د فعالیتونو په اړه رپورټونه خپاره شول. بله تکلسه
ډیر زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ رادیو خبريال صفی الله ستانکزای او چې د افغان امنیتي چارواکو د څرګندونو جزئیات بیانول. افغان امنیتي چارواکو نن په ملي شورا کې د څرګندونو پر مهال ویل چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیت نه لري او امغه پخوانی طالبان دي چې د داعش په نوم فعالیت کوي.
ا آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ولسی جرګې ته د کابینې د معرفي او په دې برخه کې د موجودو ستونزو په اړه راپورونه او بحث لرو، خو له هغه مخکې یو تازه خبر لرو. له فراه ولایت څخه ویل کېږي چې د فراه ولایت جګپوړي چارواکي د فساد په تور څارنوالۍ ته معرفي شوي. په فراه کې د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. فطرت صاحب، کوم چارواکي په دې فهرست کې شامل شوي چې باید تحقیقات ترې وشي او د فساد په تورونو محکوم شوي؟
تاسو اورین ته سلامونه وړاندې کوم. په ځانګړي مکتوب کې چې فراه ولایت راغلی، البته ازادي راډیو هغه ته لاس منځلی دی، راغلی دي چې د فراه والي محمد عمر شهزاد، امنیت قوماندان عبدالرضا سیاستوبی، د ګمرک رئیس دامنیت په خپله د بندروالۍ یا د ګمرک د بندروالۍ د کومیسار او څلور تنه نور عمده شیان د فساد په لویدیځ زون کې د اداري فساد د ساحل نشست، دا ټول باید د هغه اختلاس له امله چې په دوی تور لګول سره اتهام ورته شوی، $16.2 میلیون چې په تېرو کې د فراه د ګمرک کې په ورکې شوي دي، او په هغه موږ ټول چې دا غي تام پر دې باندې دوی دوی څنګه ته مرسته شي، او همداشان په مکتب کې ویل شوي چې کورنۍ چارو وزارت هدایت ورکول کېږي تر څو دغه حکم په تطبیق کې د لوی څارنوالۍ سره مرسته وکړي، او همداشان دا کسان منظور خروج هم اعلان کړي.
بله، ډیره زیاته مننه کوم فطرت صاحب. قدر منوریدونکو، په فراه کې د ازادۍ راډیو خبریال احمد شاه فطرت و چې د والی او ځینو نورو جګپوړو چارواکو د فساد د تورونو په اړه له تاسو اوریدونکو ته معلومات درکول. د دې موضوع تفصیل او همدارس په خپل د دې چارواکو عکس العمل به د دې مسلې په جواب کې ډیر ژر تاسو ته وړاندې کړو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د حکومت اجرائیه ریاست وایي که ثابت شي چې کرنې وزارت ته کاندید وزیر د نړیوالو پولیسو د تعقیب لاندې کسانو په فهرست کې شامل دی، نو د کاندیداتورۍ له لسته به وایستل شي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویاند نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې اړه حکومت څېړنې او پلټنې پیل کړي دي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره دا شیبه په کابل کې د ازادۍ راډیو د خبریال رحمت الله افغان راپور واوري.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی سباسي شنبه کاندید وزیران د باورۍ لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي، د اجرایي ریاست چارواکي وایي کرنې وزارت ته د کاندید وزیر د سابقو په اړه پلټنې روانې دي. د حکومت اجرایي ریاست مرستیال وین جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې ثابت شي چې محمد یعقوب حیدری د نړیوالو پولیسو په تور لیست کې شامل دی، نو نوم به یې د کابینې له لیست څخه وویستل شي.
د افغانستان حکومت دا مسله پلټي، نو دغه څېړنې کوي که چیرې ثابتېږي چې دغه شخص د انټرپول پولیسو په تور لیست کې شامل دی، په کابینه کې به ځای ونه لري. زموږ کابینه له اوله سره چې موږ څنګه یادونه کړې وه، داسې یو کابینه به وي چې چیرې باید ډېر سم وي، فساد او په نورو جدي مسایلو کې ښکېلتیا ونه لري. که چیرې دغه شخص تر پلټنو وروسته ثابتېږي چې هغه رښتیا هم
د ځینو راپورونو په اساس یو شمېر حکومتي سرچینو تاییده کړي چې د محمد یعقوب نوم د کابینې له لیست څخه حذف شوی. له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي چې محمد یعقوب حیدری د مالیاتو د نه ورکړې په تور د نړیوالو پولیسو یا انټرپول تر تعقیب لاندې دی، خو ښاغلی حیدری په هغه باندې هر ډول لګیدلی تورونه په کلکه رد کړي او ځان بې ګناه ګڼي. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان د حکومت لخوا څېړنې ناوخته اقدام بولي او یادونه کوي چې حکومت باید په تیرو درې میاشتو کې د هر کاندید وزیر په اړه پراخې پلټنې کړې وای. په ورته وخت کې داسې راپورونه هم موجود دي چې مالی وزارت ته کاندید وزیر غلام جیلانی پوپل له خپلې کاندیداتورۍ نه لاس په سر شوی او ویل کېږي چې په امریکا کې پخوانی افغان سفیر اقلیل حکیمي به ولسي جرګې ته د مالی وزارت د کاندید په توګه معرفي شي. د ملي وحدت حکومت دا هم وایي که چیرې یو شمېر کاندید وزیران له ولسي جرګې نه د باور رایه په اخیستو بریالي نه شول، حکومت بشپړ چمتووالی لري چې په کم وخت کې نوي وزیران ولسي جرګې ته د باور رایه اخیستو لپاره معرفي کړي. بلخوا د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي که چیرې یو شمېر کاندید وزیران له ولسي جرګې نه د باور رایه وانخلي، جرګه حاضره ده چې دویم ځل کاندید وزیرانو لپاره یوه دوه ورځې خپله کلنۍ رخصتۍ وځنډوي. د دې جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل
کسانی که باعث کاندید وزیر معرفي شدن و یا
هغه کسان چې کاندید وزیران دي او دوی ونسی کړی د باور رای خپل کړي، که حکومت وسی کړی په یوه یا دوه ورځو کې دی نوی لس معرفي کړي. دا چې ملي مسله ده، موږ حاضر یو چې یو څو ورځې خپل کلنۍ رخصتي وځنډو. که چیرې ژر کابینه معرفي نسی، موږ مجبور یو چې له قانون سره سم خپل کلنۍ رخصتۍ واخلو او بیا به د هود په 15مه هغه کسانو ته رای ورکړو چې نوې معرفي سوي وي.
هغه زیاته کړه که چیرې احتمالا د اعلان شوي کابینې غړي د باورۍ وانخلي او ډېر ژر یې په ځای نور کسان معرفي نه شي، نو دوی به له قانون سره سم خپلې کلنۍ رخصتۍ واخلي. خو ام خلک وایي حکومت په تیرو درې میاشتو کې هغه ژمنې چې د کابینې په اړه یې کړې وې د هغې خلاف داسې کاندید وزیران معرفي کړل چې په حکومتوالۍ، کاري تجربې او مسلکیتوب کې زیاتې ستونزې لري. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهانو او عامو خلکو په منځ کې داسې تبصرې هم کېږي چې حکومت یو پټه داسې اصلي کابینه چمتو کړې غواړي په رښتیا هم وزیر واوسي، خو تر اوسه هر څه پټ ساتلي.
قدرمنو اوریدونکو، په همدې حال کې ویل کیږي چې لاسو زیات او حتی د دې شمیر په اړه هم شکونه شته دا کاندید وزیران د یو څخه زیات طبیعتونه لري. په دې اړه د نور تفصیل لپاره قسیم سولمل همدا شیبه د کابل استودیو نه نور تفصیل اوروي. سولمل صاحب،
مننه تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویله د افغانستان د ملي شورا څخه یوې سرچینې موږ ته ځینې اسناد رسولې دي چې په دې کې د شاوخوا څوارلسو کاندید وزیرانو د دوګونې طبیعت په ارتباط باندې راغلي دي. که څه هم په دې کې یو کس چې یعقوب حیدری دی او ویل کېږي چې له دې لس څخه ایستل سوی دی، د ده د دوګونې طبیعت په اړه دقیق معلومات نشته، خو منبع وایي چې دی هم دوګونې طبیعت لري او څوارلس نور کاندید وزیران هم طبیعت لري چې هغه ملکونه به زیات کم چې کېږي دغه کاندیدان د امغه هیوادونو طبیعت هم لري چې په دې کې ترکیه ده، فرانسه ده، امریکا، کاناډا، بریتانیا، هالند، جرمني. دغه راز همدې سرچینې د ازادي راډیو ته ویلي دي چې کوم اسناد چې تحصیلي اسناد او دغه راز د کاري سابق اسناد چې د همدې کاندید وزیرانو لخوا پارلمان ته ورستول سوي دي، دغه ټول اسناد فوتوکاپي دي، اصلي اسناد شامل نه دي. په دې کې چې د پارلمان د غړو په وینا دا اسناد د دوی لپاره اعتبار نه لري. او دغه راز یو کاندید وزیر چې زبې نوم واخلم چې د همدې سرچینې په حواله چې د تحصیلات عالی لوړو زده کړو وزارت کاندید ده، خاطره افغان، د دې د سن په ارتباط باندې ځینې مشکلات شته چې د دې په پاسپورت کې سن کم شودل سوی دی، ولې په تذکره کې د طبیعت په تذکره کې سن لوړ دی، چې دا هم د پارلمان د غړو په وینا یو عمده ستونزه ده. بلې تکل صاحب،
ډیره زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو خبریال قسیم سولمل و چې د ولسی جرګې د ځینو غړو لخوا د ورکړل شویو اسنادو په اړه معلومات ورکول. په دې معلوماتو کې ویل کیږي چې شاوخوا څوارلس کسه کاندید وزیران دوګونی طبیعتونه لري. په دې اړه غواړو بحث وکړو د دې موضوع پر حقوقي اړخ، دا چې د دوګونی طبیعت مسأله څومره مهمه ده او څومره ټاکون کې ده، مخصوصا په داسې یو حالت کې چې د افغانستان ولسی جرګې څو ورځې مخکې یو نوې مصوبه تصویب کړه او په هغه کې پریکړه وکړه چې د دوګونو طبیعتونو لرونکو کاندید وزیرانو ته به رای نه ورکوي. د بحث لپاره د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر اجمل هوډمن د ټلیفون په مستقیم اړیکه را سره دی. هوډمن صاحب، له تاسو نه مننه کوو چې زموږ بلنه مو منله د بحث لپاره. څومره اهمیت لري دا چې سلام تاسو ته هم، څومره اهمیت لري اورمن صاحب دا مسله چې د ولسی جرګې غړو په وروستیو کې فیصله وکړه چې د دوګونو طبیعتونو لرونکو کاندید وزیرانو ته برای نه ورکوي، په داسې حال کې چې اکثریت لوستي او تعلیم یافته کسان تقریبا یو زیاته برخه یې همدا د دوو طبیعتونو ستونزه لري؟
بله، د افغانستان د اساسي قانون د دوهمې مادې د حکم له مخې هغه څوک چې د وزیر په حیث باندې تعینېږي هغه باید یو لړ شرایط ولري. یو له هغو شرطونو څخه دا ده چې هغه باید یوازې د افغانستان تابعیت ولري. اما که چیرې یو وزیر یا کاندید وزیر د بل هیواد تابعیت ولري، ولسی جرګه د هغه د رد یا تایید صلاحیت لري. دلته اوس یو مسله د ولسی جرګې د صلاحیت دی چې اساسي قانون دغه لار ولسی جرګې لپاره پرانستې پیښې ده چې دوی کولی شي چې د دویم طبیعت لرونکي کاندید وزیر ته رایه ورکړي او یا رایه ور نه کړي. اما کومه مصوبه چې حتی څو اونۍ مخکې په ولسی جرګه کې تصویب شوله، دغه مصوبه په تخنیکي لحاظ باندې په یو ډول د اساسي قانون سره په مخالفت کې، ځکه ده چې دغه صلاحیت طبیعي ده چې ولسي جرګه لري، اما د دې صلاحیت د اعمال وخت هغه وخت دی چې کله وزیر د ولسمشر لخوا نه معرفي کېږي ولسي جرګې ته، او هلته بیا د تایید یا رد د رایه ورکولو په وخت کې دغه مسله مطرح کېږي. اما کله چې مخکې له مخکې نه ولسي جرګه دغسې یوه مصوبه صدروي، او په هغه مصوبه کې یعنی د خپل صلاحیت نه له وخت نه مخکې استفاده کوي، دا په حقوقي لحاظ ستونزه لري، ځکه چې اساسي قانون دغه لار پرانستې پیښې ده. هیڅ قانون یا هیڅ مصوبه یا کوم بل تخنیني سند نشي کولای چې د اساسي قانون د حکم سره په مخالفت کې واقع شي. اما و په دې کې شک نشته چې ولسي جرګه د وزیر د رد یا تایید صلاحیت لري، ولو که هغه دویم طبیعت هم ونه لري، په نورو سیاسي او اداري دلایلو باندې ولسي جرګه کولی شي هغه رد کړي. اما کله چې د دویم طبیعت مسله مطرح کیږي، دغه صلاحیت ولسي جرګه په هغه وخت کې اعمالولی شي چې وزیر ته رایه ورکوي، کېدای شي چې رد یا د تایید رایه وسیږي. اما مخکې له مخکې نه د اساسي قانون د احکامو په وړاندې د بندونو اچول او د موانعو ایجادول دا په تخنیکي لحاظ حقوقي مشکل لري.
مننه کوم هوډمن صاحب. د افغانستان د ولسی جرګې غړی فرهاد عظیمی هم په دې بحث کې را سره دی. عظیمی صاحب، فکر کوم چې اړیکه مو له ښاغلي عظیمی سره پرې شوله. هوډمن صاحب، تاسو را سره یاستئ په لیکه، همداسې ده؟
بله،
ډیره مننه کوم. موږ د ولسی جرګې غړي فرهاد عظیمی ته هم بلنه ورکړې وه تر یوې شېبې پورې را سره وو چې هغه هم دا ستاسو خبرې اورېدې. د افغانستان ولسی جرګې که څه هم ښاغلی فرهاد عظیمی یو د مصوبې له مخالفینو څخه ده، یعنی د ستاسو تقریبا د دې نظر پلوی دی چې د مصوبه چې په وروستیو کې ولسی جرګې تصویب کړه له قانون سره په تضاد کې ده. مګر موږ د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر ښاغلی عبدالقادر ځاځي ته هم په دې باس کې د ګډون بلنه ورکړې وه چې متاسفانه ومنش کولای له د سره تماس ونیسو. له ښاغلی عظیمی سره مو هم اړیکه پرې شوه. په هر صورت هوډمن صاحب، تاسو راته ووایئ چې په داسې یو حالت کې چې د افغانستان تعلیمی یافته قشر اکثرا په بهر کې دی، د ولسی جرګې لخوا د داسې شرایطو وړاندې کول چې دا منم دانه منم او په مطلق او قاطع احکامو سره، او څنګه چې تاسو وایي به وخت او د قانون اساسي قانون سره په تضاد کې هم دا غوښتنه کوي، دا به د راتلونکي کابینې جوړول او د یوې متخصصې کابینې جوړول له ستونزې سره مخامخ نه کړي؟
د شک نشته چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې ولسی جرګه دغه صلاحیت لري. اما د دغه صلاحیت په اعمال کې اوس دا مهمه ده چې دغه صلاحیت په کومه انګیزه باندې اعمال کیږي. که چیرې د هغو کسانو مخنیوی یا هغو ته د رد رایه ورکول او یا مخکې له مخکې نه د دغسې یو مصوبې تصویبول چې ولسمشر نشي کولی هغه کسان چې دویم طبیعت لري ولسی جرګې ته د کاندید وزیر په توګه معرفي کړي، که چېرې د دې انګیزه همدا وي چې دوی په کابینه کې د متخصصو خلکو یا د متخصصو افرادو مخه ونیسی طبیعی ده چه دا پا افغانستان که دیو خی کاری یا ورل کابینه د مخنوی پا برخه که دیر منفی اغیزه لرله سی. اما که چه پده که زین نور دلائل او عوامل شامل و سی که اغا منگا پا تیر دول سکلنو که تجربه کرده بیا ممکن سی دیو لسی جرگی داغ داول یاو تصمیم تا که تا هم ما مخیوی ده تخنیکی لاز حقوقی مشکل لری زکر دوی کولی سی یوازه دی تایید یا دی رد دی رای دی ورکول که وقتی داغ صلاحیت ایمال کی. اما امکان دی دسته چه
بله.
یوش می نظریات پا لسی جرگی که داغ دی تیر و دول سکلنو تجربو تا پام سرا متحد سوی یا بالاخره دی داغ سی و تصمیم سبب سوی یاغت بعد دی طبیعت دیو فرد حقوقی سیاسی او منوی رابطه در دیو حیوات سره دیو دولت سره منگا پتیر دول سکلنو که زین کسان ولی دل چه
بله هورمان سیب دیر بخن آغارم مجبوره یو چه دی وقت دی کمخت لکبله دی بحث لمن روان غروده دی 2:00 او 30 دقیقه شوی. هورمان سیب ستاسو لگدون پا دی بحث که زیاده منو نکوم قدر منو آوریدون کو تاسو د لاندو خبرونو اوریدو ته رابولم او له غو وروسته د خبرونې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره هم را سره اوسئ. فرشته جلال زید لاند خبرونه اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست نن وویل په دې هیواد کې د اسلامي دولت په نوم د افراطي ډلې د فعالیت اندېښنې بې ځای دي. د افغانستان د ولسي جرګې غړو نن وویل د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د معارف شوی کابینې لپاره لشتر لږه 4 لسنه دوګونی تابعیت لري. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې نن 4 وسلوال وژل شوی دی. یو لوړ رتبه پاکستانی چارواکی نن مطبوعاتو ته ویلي شاید دغو کسانو شمیر زیات وي. د جرمني پولیسو د تروریستي حملو د امکان له ویرې نن په دې هیواد په ختیځ شار درستن کې پر پلان سوی لاریونونو او نورو عامه غونډو بندیز لګولی دی. ټاکل شوی و چې په جرمني کې د افراطي ملتپالو ډله تګیدا نن په درستن کې د اسلام پر ضد لاریون وکړي. د کامرون حکومتي چارواکي وایي د بوکو حرام افراطي وسلوالو په دې هیواد کې پر یو شمېر ځایونو حمله کړې او لږ تر لږه 5 تنه یې له ځان سره تښتولې چې زیاتې ښځې او ماشومان دي. او د اروپا ایتالیا د بهرنیو چارو وزیران نن غونډه کوي. ټاکل شوی چې په بروکسل کې د دوی د غونډې د بحث په سر کې به د اروپا او روسیې خرابې اړیکې وي او دوی به په اروپا کې پر امنیت هم خبرې کوي.
زموږ غږ آزادې رادیو اوري.
د کندوز ولایت د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د سپینزر فابریکې د فعالیتونو په درېدو سره په دغه ولایت کې د پنبې په کښت کې ډېر کموالی تر سترګو کېږي. د دغه ولایت د کرنې رئیس عبدالبصیر فقیري ازادي راډیو ته وویل چې د سپینزر فابریکې له ټپه درېدو وروسته کروندګر د پنبې کښت ته شا کړی او دغه کښت اوس د لمنځه تلو په حال کې دی. بلخوا بیا د دغه ولایت اوسیدونکي د حکومت څخه غواړي چې د سپینزر فابریکه له سره جوړه کړي سو دوی بیرته د پنبو کرلو ته مخه وکړي. د افغانستان د برښنا شرکت چارواکي وایي چې په ننګرهار ولایت کې د 40 میگاواټ برښنا د تولید ترانسفارمر نصب شو. د دې ریاست ویان وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې دغه ترانسفارمر په فعالولو سره به د ننګرهار ولایت د برښنا د تولید ظرفیت له 23 میگاواټو څخه 30 میگاواټو ته پورته شي. ښاغلی توحیدی زیاته کړه چې یاد ترانسفارمر چې 60,000 کورنیو ته به د برښنا اسانتیاوې برابرې کړي د USAID د موسسې لخوا د برښنا ریاست سره مرسته شوي. ترانسفارمر په نصبولو 50 میلیون افغانۍ لګښت راغلی او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او یا پوله، یو اروپي یورو 60 افغانۍ او یا پوله، یو انګلیسي پاوند 60 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستاني کلداري 1580 افغانۍ.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د ځوان فکر د اونیس پروګرام بحثونه خبرو. خو له هغه مخکې د کابل چاپ ورځپانو ته کتنه کوو. اسد الله لودین د نننیو ورځپانو مخکتنه کړي.
د کابل چاپ نننیو ورځپانو خپل مطالب تر ډیره په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د موجودیت په اړه اندېښنو او د فرانسې د یوې تنظیم مجلې لخوا اسلام ته د سپکاوي موضوع ته ځانګړې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپانې په خپل لومړي مخ کې لیکلي چې پینټاګون په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې موجودیت رد کړی دی. ورسپانې د پینټاګون د ویان په حواله لیکلي چې ویلي دي مونږ په افغانستان کې د دې شاهدان نه یو چې د اسلامي دولت ډله دې ځانته سرتیری جذب کړي. ورسپانې ویلي د پینټاګون ویان دغه ډاټ په داسې حال کې ورکوي چې څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ماموریت قومندان جنرال جان کیمبل وویل چې د اسلامي دولت ډله یا داعش د خپلو لیکو د پیاوړتیا لپاره په افغانستان او پاکستان کې سرتیری جذبوي. همدې ورځپاڼې په یو بل مطلب کې د ولسي جرګې د غړو په حواله لیکلي چې بهرنۍ استخباراتي ادارې د طالبانو پر ځای د اسلامي دولت ډله یا داعش تقویه کوي. د ورځپاڼې په دې مطلب کې لیکل شوی چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال اوس د افغانستان له جنوبي ولایتونو څخه مرکزي ولایتونو ته راغلي او هڅه کوي چې با نفوذه طالب مشران وځپي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې داعش د افغان وژنې بله پروژه. د مطلب لیکوال ویلي چې دا پروژه تر ډیره د بهرنیو کړیو لخوا پر مخ وړل کیږي او هدف یې دا دی چې بیا افغانان په یو او بل نوم په خپل منځ کې واچوي او با نفوذه مشران یې له مخې لرې کړي. د ورځپاڼې په باور دا د هغو دسیسو یوه لړۍ ده چې په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل راهیسې د افغان وژنې په هدف جوړه شوې ده. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې په فرانسه کې د شارلي ابدو مجلې لخوا د دویم ځل لپاره د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د کاریکاتور خپرول د ټولو بشري او مدني معیارونو سره په مخالفت کې دی. ورسپانې په دې مطلب کې د مشرانو جرګې اعلامیه را نقل کړي چې ویلي دي د خواشینۍ ځای دا دی چې د فرانسې حکومت د دې کار په مخنیوي کې پاته راغی. په مطلب کې راغلي که چیرې د اسلام مبارک دین ته سپکاوی همداسې دوام وکړي دا به د مسلمانانو احساسات را وپاروي او په ټوله نړۍ کې به د ژوند کولو عادي بهیر ګډوډ کړي. چراغ ورځپاڼې هم په دې اړه یوه تبصره کې ویلي چې غربي نړۍ باید دا درک کړي چې اسلام ته یې د ورته سپکاویو په اړه اسلامي نړۍ چوپه خوله نشي پاته کېدی او دا به غبرګونونه نور هم پراخ کړي. ورځپاڼه وایي دا چې د شارلي ابدو مجلې لخوا د اسلام د پیغمبر کاریکاتور بیا چاپ شو دا د دې ښکارندوی دی چې دوی له اسلامي ارشاداتو درک نه لري.
د ازادي راډیو د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو زه احمد شاه فطرت مو په سلامونو هر کلی کوم. د بلبل کول سوالي د ځوانانو ټولنې په دې وروستیو کې د پوهنې او روغتیا په برخه کې څه کارونه پیل کړي دي؟ د بلبل کول سوالي د فراه ولایت د لوی ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي چې کابو یو لک نفر نفوس لري. دا ځوانان وایي چې په دغه ولسوالۍ کې دغه دوه برخه ته هیڅ پاملرنه په تیرو دیارلسو کلونو کې نه ده سوې او دوی اوس په خود جوشه ډول باندې حرکت پیل کړی او غواړي چې دغه ولسوالۍ د وسنی وضعیت څخه وباسي. زموږ سره د نن ورځې په بحث کې دي د بلبل کول سوالي د ځوانانو د ټولنې غړي هر یو د ټولنې مشر یا مسؤول عبدالملک جهاني، همداشان د بلبل کول سوالي د ځوانانو د ټولنې مرستیال ناصر احمد الدائی، او همداشان عبدالجبار علمی د مدني ټولنې یو فعال ځوان، او همداشان احمد جان د بلبل کول سوالي د ځوانانو د ټولنې غړی. جهاني صاحب، لومړی به ستاسو سره پیل کو، که تاسو موږ ته ووایاست په خپله دغه ستاسو ټولنه څه وخت جوړه سوې په بلبل کول سوالۍ کې او د څه وخت راهیسې فعالیتونه کوئ؟
دا ټولنه په 1993 کال کې فعاله سوه. هغه وخت هم ځینې فعالیتونه درلودل، خو په دا اخرو کې چې مشکلات ډېر سو په بلبل کې، بالخصوص د روغتیا او د پوهنې په بخش کې مشکلات د ځوانانو ډېر وه. پر دغه اساس باندې ځوانان یو خود جوش حرکت منځ ته راوستی دی چې اوس غواړي چې د بالابلک ولسوالۍ کې د سیاحت په بخش کې او د معرف په بخش کې لاسته راوړنې ولري او معرف د دغه اوسنی وضعیت څخه د باندې وباسي. چې تقریبا په اوسنی وضعیت کې معرف بیخي ډېر شاته پاته دی. سیاحت دغسې هیڅ خلک د بالابلک خلک ودو دغو ته لاسرسی نه لري وسیعت او معرف ته.
په خپله د ځوانانو ټولنې دغه حرکت په څه ډول پیل کړ؟
انګیزه یې دا و چې اکثریت خلک خبر سوه یو در معلمین چې د بالابلک په نامه راغلی و. د بالابلک په ولسوالۍ کې باید جوړ سوی وای. هغه پر بعضې مشکلاتو یا امنیتي مشکلات یا خپله د معارفو د چا ستونزې پر هغه اساس باندې هغه جوړ نه سو او د بالابلک ولسوالۍ ځوانان ټوله دغسې یو خود جوش حرکت ورته دوی ته ودرېدی چې زموږ در معلمین یا زموږ دغه امتیاز هغه شی چې راځي زموږ د ولسوالۍ حق وسي هغه ویلې بلې ولسوالۍ ته ولاړ سي. او داسې دغه خبرونه رسېدل موږ ته چې دا در معلمین ورکوي د جوین ولسوالۍ ته. او د سیاحت په بخش کې هم دغسې شپخانې راتلې د بالابلک په نامه براله منظوري براله د مرکز څخه دلته به په بلې ولسوالۍ کې یا په جوین کې یا به په غلیکا کې یا به په اناردرې کې جوړېدله. چون هېڅ کار نه و، خلکو هېڅ لاسرسی نه درلودله، خلک بیخي ډېر پتنګ راغلي و د دو مشکلاتو څخه دا یو حرکت ځوانانو وکړ.
جانی صاحب که موږ ته وایست مخکې مو وویل چې بلابلک ولسوالۍ شاخوا 100,000 یو لک نفر نفوس لري، د دغه نفوس شمیرو څخه به څومره کسان پوهنې او روغتیا ته لاسرسی ولري؟
په دا یو لک نفوسو کې تقریبا 2% وصیت او معرف ته لاسرسی لري، لا کمتره تر 2%.
مننه جانی صاحب، تاسو وروسته راګرځو. اوس به الدای صاحب ته بلنه ورکړو. الدای صاحب، که تاسو موږ ته وایست چې ستاسو په نظر او د ټولنې د ځوانانو د ټولنې د ارزونو سره سم څه عمده ستونزې د پوهنې او روغتیا په برخه کې بلابلک شته؟
د بلابلک ولسوالۍ هغه ولسوالۍ ده چې د ټوله فرا لاره پر هغه د ټولو ولسوالۍ لاره پر هغه پرته ده. بلابلک هغه تقریبا 100 کاله مخکې دې لیسه درلودله. دا لیسه تقریبا 2200 نفر دې شاګردان درلودله. فعلاً دې دا مکاتب نسته فعلاً بلابلک کې، کوي تر شپږمه یا تر نهمه دي، ابتدایي متوسطه دي. فعلاً دا موږ غواړو، موږ د ځوانانو ټولنې هلې ځلې دا دي چې باید موږ ته لیسه جوړ سي، باید موږ ته مدرسې جوړ سي. تقریبا بلابلک 240 کلی دی. زموږ د بلابلک زیاتره خلک هغه د زیرکو خواته پراته چې هغه قطعا د تعلیم او د سیاحت د بخش خو بیخي محرومه دي. هلته هېڅ نه شفخانه سته، نه کلینیک سته، نه دغه سته. دو دور د فرارو را دی خواته سو مکتب دی او یو کلینیک دی. نو موږ ځوانان غواړو چې دغه متوسط ابتدایي متوسطه سي، متوسطه موږ ته دغه سي، هغه لیسې ته دغه سي. کلینیک په بخش کې تقریبا بلابلک کې 1,00,000 نفوس لري. 1,00,000 نفوس ته دوی یو کلینیک په ټول د بلابلک کې لري. هغه د شوان په نامه کلینیک دی. هغه ته هیڅ څوک نه ورځي، نه د کنجابات خلک، نه د گرانی، نه د دیزک، هیڅ څوک نه ورځي. دا تقریبا دی پرسونل ونه پره دی. اته په زیات وخت دواوی نه ورځي، دواوی نسته. ورې د واکسین بخش کې کار نه کیږي. هغه نه مې د کلینیک ته اخلاص. نو موږ د څو وخت مخکې یو غونډه راغوښتې وه، رئیس تعمیم را وغوښته، رئیس معرف را وغوښته، هغه دا مشکلات موږ سره دغه کړه. نو اوس هغه وعدې راته کړي دي چې موږ په دې بخش کې موږ کولی شو ستاسو سره دغه وکړو. موږ داسې هدف لرو، رئیس تعمیم ویله چې یو کلینیک په کنس کې جوړ کړو، خپل د شوان کلینیک ته ارتقا ورکړو، د فرارود کلینیک ته ارتقا ورکړو. د معرف په بخش کې هم داسې دی لکه جانی صاحب چې وویل، در معلمین راغلی او فعلاً هغه د والي صاحب مخ ته پرېښی دی چې هغه غواړي چې جوین ته ورکړي. بل بلابلک کې استادان نشته، داسې د نیامنی دی. او دغه بل بلابلک ولسوالۍ کې خلکو بې امنیتي ده. تقریبا اناردره ده، شیبې کوی، پشت کوه ده، جوین دی. په دې کې هر مؤسسه هر دغه چې راځي، دا شپږ اووه مؤسسې راځي، کورسونه دي، که دغه دې ورې جوړېږي، زراعت بخش کې پروژې کاریږي، کورسو په بخش کې کاریږي، دا ټول هلته دغه کیږي. بلابلک دوی خاص توجه نه ورته کوي.
تاسو فکر نه کوئ چې په بلابلک نامنی ده او نامنی ده کارونه نه پرېږدي چلته اوس
ستا هغه منم درته نامنی ده. مقصد دونه دغه هم نه ده لکه دا خلک چې مثال مؤسسات دغه کیږي، ځي نور ولسوالۍ ته بلابلک توجه نشته.
مننه الدای صاحب. اوس به عالمی صاحب ته ورکو. عالمی صاحب، تاسو هم د یو ځوان پیس او د ټولنې د فعال پور پیس دغه سي ځوانانو چې دغه اقدام کړی، دغه څنګه اقدام بولی او آیا دی به بریالي سي خپل کار کې؟
په نړۍ کې چې هر تغییر او تحول راځي، ټوله د ځوانانو د خوځښت او حرکت نتیجه ده. ځوانانو همیشه خوځښت کړی دی، همیشه حرکت کړی دی په مختلفو لارو کې، که هغه د سیاحت لارې، که د علم او د فرهنګ لارې. دوی خوځښت کړی، حرکت یې کړی دی او په نتیجه کې مثبتو پایلو ته هم رسېدلي دي. نو دغه حرکت چې د بلابلک ولسوالۍ د ځوانانو کړی دی، زه و دغه حرکت ته ډېر ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې دغه حرکت به په مثبتو نتیجو باندې پای ته ورسیږي. او دغه که چیرې موږ تاسې ګورو، ځوان فکر لري، ځوان همیشه دی د مختلفو ټولنو څخه لیدنه کوي، مختلفو ټولنو ته سفرونه کوي، د خلکو د فرهنګ، د خلکو د نتیجو د فعالیتونو څخه ځانونه خبروي او په دې نتیجه کې دوی خپل په ټولنه کې مثبت جوانب ته توجه کوي، فکر کوي چې خپل په ټولنه کې مثبت تغیرات راولي. نو زه دغه حرکت او دا خوځښت په ډیره نیک نظر باندې ګورم.
همداشان که احمد جان ورته هم وارور کوم، احمد جان ور که تاسو هم مشته وایئ چې تاسو د ځوان پیس په بلابل ولسوالۍ کې ژوند کوئ، څومره اندېښنه لرئ چې هلته دغه ځوانان بې سواده پاتېږي؟
د بلابلوک ځوانان یو دا دغه لري چې د بلابلوک ته لکه دا اوس چې جاني صاحب وویل، بلابلوک ته شی راځي، سامیا راځي، سام راځي، ولې خو هلته نه مطرح کېږي؟ هغه شی ورې نه جوړېږي. د بلابلوک څه بل ځای په بلابلوک کې مکاتب شته، شپخانې شته، ولې هلته فعال ډاکتران نشته چې دوی دا مریضان ته دعوي کوي؟ او بل داسې خبره ده چې د بلابلوک په ولسوالۍ کې د شوان په کلي کې چې یو کلینیک شته، هغه د ننه د شوان په مابین کې د ډېر خلک نشي کولای چې امنیت د هغه تامین نه دی. که چیرې هغه کلینیک د سړک غاړې ته راوړه سي، ډېر خلک به په دې وساتې، ولې چې د دوو درو کلو خلک ټول ورته راتلای سي، خپل مریضان ورته راوړای سي. او بل د بلابلوک د ځوانانو د غپر برابر چې دی د معرف په بلابلوک هلته مکاتب ستا ځای نه لري، یا د بل په دغه کې ناستې د خلکو یو سرای زوړ سرای ورته نیولی، پرچ ورې نهشته، چوکۍ نهشته، کوم وخت چې د یو مکاتب پرچ چوکۍ ځای نه وي، نو هلته شاګردان هم دغسې ضعیف بلل کېږي. استادان ستا او شاګردان هم راځي، خو داسې خبره ده چې دغه دی چې دونې ځای نهشته چې دوی ته جوړ سي، چې دوی ته یو دوغنه ځای جوړ سي. په نورو ولسوالیو کې چې ورسې لکه پشترو د اناردره ما پښت دغه غلیکای شی وکړو، پښت کول ته مکتبونه ستاپال مرشد ځایونه ورته جوړ کړي، بلابلوک ته توجه نه کیږي.
تاسو دا مننه چې تاسو ځینې استادان ماشخ یو مکتب ته مس نه راځي؟
یاره فکر کوم شاید وسی، خو مقصد ډیر استادان ستا اوس درسونه بیا هم په اوس وخت کې څه شوي دي، خو بیا د طالبان نه خوام څه فشار په دغه سوي دي، مقصد دغه وسی.
او جاني صاحب تاسو ته بیرته راوګرځو، څومره مننه جاني صاحب چې خپل نامني هم د پوهنې او روغتیا د پوړان دی اوس ننګونه ده.
ډېر ښه سوال. په دې خاطر چې نامنی هلته دومره هم نه ده لکه مسولین چې ښیي، مسولین په دې خاطر چې هغه خپل کار نسي ترسره کولای او سم هغه خپل مسولیتونه نسي ادا کولای. دا یوازنۍ پلمه ده ودوی ته چې نامنی دوی ډېره هلته دغه کوي، ډېره نامنی لوړه شي، د نامنی کچه هلته ډېره لوړه شي. خو بیا هم زموږ تاسې وطنونه بې نامنی نه کېږي، دا موږ منو چې تر یو اندازه پورې نامنی هم ستا او څه اثر لري، اما تر دې اندازه پورې نه چې مسولین شهیدان امنی.
تاسو خو راغله دلته دولتي مسولین سره خبرې کوي تاسو ځوانان، او همداشان مخکې احمد جان ورم وویل چې ځینې وخت کېږي یا ځینې خلک هم وایي چې په خپله دولت به سوال مخالفان هم شونځینه پوهېږي چې هلته ځوانان پکښې درس وایي. آیا دغه د ځوانانو ټولنه دومره وړتیا هم لري چې د هغو سره هم په دې عقله خبرې وکړي، او دوی هم قانع کوي چې دا د بلابلوک ځوانان دي، دا که سبا بې سواده پاتېږي د ټولو مسولیت؟
دا ورته خو په مشکل ست، موږ هم د دوی سره مخکې هم خبرې کړې دي، دوی تقریبا مخکې هم ویلي چې موږ پر هغه برابر باندې چې څوک معرف زموږ د ګټو سره د ټولنې د ګټو سره کوم مشکل ونه لري، موږ د معرف سره کوم مشکل نه لرو او د مکتبو سره کوم مشکل نه لرو. که چیرې په هغه کې یو امنیتي پوسته او داسې شی رانیسي د مکتب باندې یا پر مکتب پر سایه باندې امنیتي پوسته جوړه نیسي، دغه جوړه نیسي، دا ته د مکتب د خوا څخه وایي موږ ته کوم خطر متوجه نیسي، موږ د مکتب سره کوم مشکل نه لرو.
نو دغه مکتبونه چې په بلابلوک کې تړلي دي، اصلي عمل یې نامنی نه ده بل شی؟
اصلي حامل د بلابلوک د مکتبونو د تړل کېدلو ناهمني نسو ویلی، په دې خاطر چې ناهمني هلته یو مکتب چې دی د ملا عثمان نیکه لیسه، چې هغه ډېره پخوانۍ لیسه ده، د پرا په سطح دوهمه لیسه ده چې جوړه سوې ده، د ډېر پخوا څخه ډېر متعلمین لري هلته، ډېره فعال هم په پخوا کې، ولې اوس د امنیه قمنداني د خوا څخه هغه نیول سوې ده او تعمیر یې ټوله مځکه هغه غصب سوې ده. په هغه مځکه باندې امنیه قمنداني هلته دغه اچول ولې ورکا چولې دا مکتب ډېر خراب ځایو کې په ډېر شخصي سراوي کې په یو ډېر یله وضعیت کې پاته دی.
ټول ځوانان د ولسوالۍ د امنیت قمندان سره هم جلسه نه کوي چې هغه پوسټبل ځای انتقال کړي، هغه مکتب د شوین دی.
موږ څو واره ریاست معرف ته هم ورغلي چې پر دغه حساب باندې دوی خپل دغه وکړي، د قمنداني سره خبره وکړي، موږ هم خبره ورسره کړې، خو ولې متاسفانه دوی موږ ته کوم مثبت جواب نه دی راکړی. دوی وایي دا ضرورت دی چې باید دلته پوسټ وسی دغه ځاګه مشکل دغه خاطر نیولې دي.
دغه مشکلات د پوهنې په برخه کې زه فکر کوم چې له ډېره وخته موجود و. په خپل ځوانانو څنګه اوس اقدام وکړي؟ اوس دی ورته پام
مخکې مشکلات و خو په دې اندازه نه و، په دې خاطر په دغه آخر کې د خلکو هم ټولنې ته چې ګوري، نورو ولسوالیو ته، نورو ښارونو ته چې ګوري، د هغو ماشومانو ځوانان ویني چې تر څه اندازه پورې د سواد څخه برخمن دي، او زموږ ټولنه زموږ دغه ولسوالي تر څه اندازه پورې معارف پوښکو کې فعاله دی، مکاتب شی سته، پر دغه برابر باندې خلک ټوله دغه سو همکار سو د ځوانانو د ټولنې سره، او ځوانان هم دغه ټولنه بیدار سو، دغه یو کوي دغه پاتونی وکي وز غواړي چې دغه برخې دوه برخې فعال کړي. لا
مننه جهاني صاحب. الدای صاحب که تاسو تراسو بخپله د بلابل کولسوالی د مشرانو سپینجر برخورد د ځوانانو سره څنګه دی، خصوصا کله چې تاسو غواړئ داسې مهم موضوعګانو په اړه خپل ږغ پورته کوي او هلته کمپاینونه وکوئ، دوی ستاسو پر وړاندې څه غبرګون لري؟
مننه. تقریبا درې ورځې مخکې موږ ولاړو د بالابلوک ولسوال ملا سید محمد اخوند سره مو وکتل په کور کې، هغه دې غونډې دغه څخه ډېر خوشحاله سو، هغه سپین ږیرې هم خوشحاله دي په دغه حرکتو چې ځوانان یې وکړي، ولې ټولنې په خیر کې دی، په بخیري کې نه. ولسوال صاحب ډېر خوشحاله سو، د نور سپین ږیرې هم لیدلې، هغه هم خوشحاله دي، د ځوان څخه هیله هم کوي چې تاسې باید وایي موږ خو ولاړو زاړه سو، تاسې هغه نوی قشر چې پورته کېږي د جامع د کېر د بالابلوک په ساتو نمایندګي کوي، دوی خوشحاله دي.
او په خپل تاسو د سپین ږیرو او د ځوانانو سره په بالابلوک کې په دې اکل نورې غونډې هم نیولې دي؟
وو تقریبا ولسوالۍ کې دوه درې غونډې مو نور نیولې دي.
او څه تاسو هغه پیشبیني څنګه ده چې تاسو په دا کار کې څومره کامیاب کېږي؟
انشاءالله یو، انشاءالله په دې کار کې موږ کامیاب یو. ماره بخش کې هم د غونډه د اوس ورپسې چې لر توجه ورته وشي، سیاحت بخش کې هم ورپسې و چې دا غونډې برکت ته چې موږ د رئیس چی سره ولیدله، د هغه د شوان د کلینیک ډاکټر به تبدیل کوي، بل ډاکټر راغی دوا مو ورواسل، بل نور دوا راله ورته، بس انشاءالله اوس ټولنه لږ مثبت تاثیر لري پر دې مسولینو باندې.
یعنی تاسو ځوانانو هڅې اوس نتیجه ورکړي؟
وو ډېر ډېر نتیجه کماره بخش کم انشاءالله سوي ده، سیات بخش کم سوي، اوس وادي خوراک کړي چې مثال دی وای په کنس کې موږ کلینیک جوړو، په سور کې جوړو، دا سره زیات شوان کلینیک ته موږ ارتقا ورکو، دا سیات امیر رئیس ویلي چې تقریبا اوس فرصتونه ونه پر دې موږ غواړو چې ولس نه پر کوجه فرارود بخش کې غټ کلینیک جوړو، دا خدای د غریب او پات سو رئیس در معلومین سره موقت تلاغه د سویل چیزه ان شاء الله شش کال خو د غوس وسازان په کال ته د خیره کیر بل بلوک ورسوالی بغه توری در معلومین در تفعال کم د غسوز متوسطی چې د ان شاء الله لیسوت ز د کم دا سی وادی ډیری را کړی د مسلمانو راته
هم دا شان یو بل سنځم بل بلوک ویل کیږي د ځوانانو په برخ کې هغه د رجدوال او متادی څنګه ده د ځوانانو ته متادسي هم دي. آیا تاسو پروګرام کې دغه هم شامل دي چې دوی هم تداوی کوي پرینر دي چې نور ځوانان متادسي؟
مننه. دا بخش مو دغه سره رئیس صاحب ساتامي شایق سره مو شریک کړه، هغه ته مو ویل چې بلابلوک تقریبا ډیر یو با نفوس ولسوالی ده، د ځوان چې ټول عمر متاد کېږي بیکاری څخه کېږي، کچیر زموږ اقتصاد سمي ولي بیکاری راسي، کچیر زموږ اقتصاد سمي ولي طالبان راسي، ولي به دغه طالب چې جوړي دي بیکاری څخه جوړيږي، دغه ځوانان چې ټول متاد ایران ته جدي غربي د لاس وري متاد دغه کې دغه لوی مشکل دغه سره ملک افغانان واده سره وکړي، رئیس او شاخ دغه وکړي تقریبا په ولایت کې دیول مش 25 بستري ز دغه متادان د پاره شپخانه فعال کړي، ان شاء الله دوی خپل سوالي کې ان غواړي چې داسې خدمت وکړو.
مننه الدای صاحب. اوس وار ورکو عالمی صاحب ته. عالمی صاحب که تاسو موږ ته وایست په خپل بلابلوک ولسوالۍ یو لوی سیمه هم ده، که دغه ولسوالۍ ځوانان بې سواده پاتېږي، سبا ورځ دغه د چا مسؤلیت؟
بله، دا مسؤلیت زه د ټولو بلابلوک د ولسوالۍ د ټولو اشخاصو مسؤلیت ګڼم، بالخصوص د ځوانانو مسؤلیت ګڼم، ځکه چې ځوانان دي چې کولای شي چې دغه د دوی منفي لارې په مثبتې لارې باندې تبدیل کړي، تر څو چې موږ تاسې خپل اک خپله د یو چا څخه ونه نیسو، زموږ اک موږ تاسې ته نه راکول کېږي. نو ځوان باید خپل ږغ پورته کړي، پرې نږدي چې نوره دغه بې سوادي وغځېږي او لا نور هم ریښې وکړي. باید کوشش وسي چې د علم او پوهې په واسطه نوره دغه بې سوادي، لکه څرنګه چې تاسې مختر اشاره وکړله، معتادي چې یو ډېر بد عامل دی په یوې ټولنې کې چې د ټولنې د تباهۍ سبب کیږي، نو دغه بې سوادي او همدارنګه د بیکاری او
د یو داسي لکه متادي و داسي منفي کارو په مقابل کې باید یو پاتسون او یو خبرګون ولري او خپل ځخ پورته کې مسؤلین آگاه کې خپل اک د مسؤلین څخه واخلي پرنج دي چې لا هم جهان تک چې وګورو جهان په ډيري لوړي سوي کې قرار لري لا هم تر اوسه مشتاسي د غفلت په خوب بده وسو خپل اک د چا څخه وانه خو نو دا زه د ځوانانو مسؤلیت ګڼم همدارنګه د بلابلوک د ټولو اشخاص مسؤلیت ګڼم
همداشان لمی صاحب کوه تاسو د ځوان په کله چې ځوانان دغه ډول حرکتونه لکه د بلابلوک ولسوالي ځوانان چې کړي دا سي حرکتونه کوي په خپل د ټولنې نور وګړي کاغذ پنجري کوم شران همداشان که دولت په سوال مخالفین یا په خپل دولتي چارواکي د دوی برخورد تفصیل څنګه برخورد باید ورسره وکړي دا ځوانان
باید کچیر وګورو ځوان یو ډیر عام فکر لري ځوان همیشه مثبت ته ګوري ځوان هیڅ وخت نه غواړي چې ټولنه د بربادۍ سره مخ شي که د هر لحاظ وي که د اسلام د لحاظ وي که د علم د لحاظ وي که د فرهنګ د لحاظ وي د ځوان سره باید هر څوک همکاري وکړي که چیرې موږ تاسې نن ګورو هر ډول طبقه د ځوان کوشش څخه استفاده کوي که مخالفین دي که خپل دولت دی که نور د ټولنې هر بحث چې دی د ځوانانو څخه استفاده کوي غواړي چې ځوانان خپل تر تاثیر لاندې راولي او ځوان وروزي خپل په اصلاح خپل هغه تر تاثیر لاندې راولي تر څو دوی ته خدمت وکړي
احمد جان اور کتا ستم راوګرځ تاسو په خپل بلبل کورسوالي کې از د ځوان پیس تاسو دا حرکت کړی آیا د بلبل کورسوالي د خلکو او مشان او همداشان کسان چې وری میشه د برخورد څخه راضي است تاسو سره څنګه برخورد کړی
مننه زموږ د بلابلک ته ولسوالۍ سپینډرو چې کوم خبر سوي چې موږ په دغه باندې لاس پرې کړی دی هغه موږ ته ډېر ښه ویلي دی او زموږ څخه خوشحاله سوي دي ولې چې د بلابلک د ولسوالۍ سپینډرې اوس ځوانانو سره ډېر خوشحاله دي چې ځوانان اوس هغه د مکتبونه یې مخته ویوړه او سیاحتي همې په بخش کې ډېر کار وکړي اوس کچېرې دا ورنه وي دغه دارالمعلمین موجود رالی دا یو وعده زموږ سره کړی دی چې دا به موږ ته جوړ شي نو په دغه باندې سپینږر زموږ سره په بلابلو کې ډېر خوشحاله دی او موږ هم د سپینږرو پر لاره ځو ولې چې داسې خبر ده چې په بلابلو کې چې دی اوس که ځوانان ونه غواړي دوی کار ونه کړي ځوانان نو بلابلو کې ولسوالۍ اخر پایخ بیرته خرابېده
همداشان که موږ ته ووایاست چې تاسو څه هوډ لرئ چې دغه حرکت تر کله دوام ورکوئ آیا واقعا که د هر نوع مشکل سره مخامخ شئ بیا هم ادامه ورکوئ
هو کمر د هر کوم مشکل سره مخامخ سو موږ خپل ځخت تر لوړو مقامات پر رسو تر څو پر دوی زمر سره دغه وعده کړی دا باید دغه کې ته هر کوم مشکل سره موږ مخامخ سو موږ خپل دغه رسو
د ازادي راتیو د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو ورورو د خبرونې ورستوي شیبو ته نږدې کیږي اوس په د خپل میز د ګنوال څخه د پایلې په توګه ځنې لنډې پښتنې وکړو جاني صاحب کتا سره وګرځو لمړی خو تاسو موږ وایئ چې تر څه وخته به دغه ته دوام ورکړو دغه حرکت خوځښت تاسو کړی دی تر کله به دوام ورکړو څومره زغم لرئ په دې وخت
دې ته به تر هغه وخته پورې دوام ورکو تر څو د ټولنې ستونزې حل سي او دغه جامعې ټول ستونزې حل سي او تر هغه وخته پورې چې موږ ژوندي وسو او زموږ په واسه وسي چې هر څومره مشکلات زموږ مخته راسي ادامه ورکو د خپل حرکت
مننه جاني صاحب همداشان مالدای صاحب که تاسو تام وردر کو تاسو څومره هوډ لرئ چې تر کله به دوام ورکوئ د یو ځوان پیس
چې زموږ په صورت کې یو قطره وینې موږ ان شاء الله دې دغه ته دوام ورکو موږ د نور ځوانان څخه هم غواړو چې راسي موږ ټولنې سره یو ځای دي سي دغه مشکلات د ولسوالۍ مشکلات ان شاء الله لږ ته موجود وو د پرا پس ته غواړو پرا ټول ځوانان غواړي داسې یو عمومي شورا جوړ کړي ته دا تر کار ته پي موږ ان شاء الله واد دغه کور باندې د خیر سره ورته ولاړ ته هر کوم مشکلات سره مخامخ سوم ولاړ ورته
عالمی صاحب که استاس خام پرسنه و کوچ په خپل استاس پیغام د دول ځوانان ته خپل د ټولنې د شوال لپاره کار کوي څه دی او د دې څخه څه غوښتن لري
بلی زما و ټول ځوانان ته دغه پیغام دی چې م پرېږدي چې نور د بی سوادۍ مزي و غزيږي م پرېږدي چې نور بیا هم متادي خپل هغه اوشته ورسیږي م پرېږدي چې نور هم بیا هم فقر او تنگدستي و نور بیا هم خپل واغه اوشته رسیدلې ده او رسیږي د مختلفو لارو څخه کار واخو ترڅو خپل په ټولنې کې سواد راولو، خپل په ټولنې کې پوهنې ته رشد ورکو، کلینیکان جوړ کو، سیاحت ته پاملرنه وکړو، خپل د ټولنې عامه پوهاوی لوړ کو، خلک ودې ته واسو چې نور هم دوی د مختلفو لارو کې دوی خپل انرژي په کار واچوي او خپل ټولنه د مشکلات څخه وژغوري.
احمد جان ورو کته ستام په ورستۍ برخه کې یواز دا وایي چې د برابر کول سوای د نور ځوانانو ته څه پیغام لري او دوی څه غواړي؟
مننه. موږ د برابر ځوانانو ته دا پیغام لرو چې دوی هم راسي زموږ سره یو ځای سي، هر څه چې لاس سره لريږو د چا زور هم نه را باندې رسیږي. که چیرې موږ ټول یو ځای سو ان شاء الله ټول ځوانان سره یو ځای سي د بلابلوک، زموږ په بلابلوک کې به امن راسي، امنیت به متامین سي، کلینیکونه به راته جوړ سي، مکتبونه به راته جوړ سي. خو بیا هم موږ تر هغه وخته پورې د لیې او سره ولاړې تر څو پورې چې یو
د ازادي راډیو د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو د خبرونې په وروستۍ برخه کې بیا هم له خپلو درنو میلمنو هر یو عبدالمالک جهاني د بلابلوک ولسوالۍ د ټولنې د ځوانانو د ټولنې مسؤول، همداشان ناصر احمد الدایی د دغه ټولنې د مرستیال، او همداشان عبدالجبار عالمي په فراه ولایت کې د مدني ټولنې یو ځوان فعال، او همداشان احمد جان د فراه ولایت د بلابلوک ولسوالۍ د ځوانانو د ټولنې د غړو څخه مننه کوو چې په دې خبرونه کې زموږ سره ګډون وکړي. تر بل خبرونه تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.